درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نه ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس تر راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناک مبارزه وستایله او له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم دا راز ویلي چې هیواد به د جی وو هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو در رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه شوه لري. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دی چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیل شي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زاتران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د یو ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 4 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ستیفن دوجارک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیره اګست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکړي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونې په دوام کې جرمنی د طالبانو د افریقا چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منل. ځینې افغانان د افریقا د طالبانو غوښتنې ته غاړه ډول بولي. خنور وایي
افغانستان پاسپورت پاساس منی دمنګ مشکل حل کیږي په دې چې دمنګ پاسپورت ایکسپایر دمنګ ته ویزا راکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې په افغانستان کې دي.
د موږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي، زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم اسهال کیږي.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وایي. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وایي.
چې ته د اے ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اصلي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com. جرمني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چاري به اعتبار وګڼل شي. د جرمني دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلې چې د جرمني د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمني کې د ټول قنصلي خدمات د مونشن په قنصلګری پورې محدود شي منلې ده. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قنصل ګری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر لاسه کړي چې لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنصلي خدمات د مونیخ په قنصلګری پورې محدود شي، چې د محل یاد قنصلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چاري مخته وړي. خودوچ ویلي دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنصلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي. ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لرلې دي. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قنصلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمني په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاووس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمني حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قنصلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو دې افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې سیده د مونږ سفارت مونږ هویت دلته هر څه کېږي د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې سیکه د مونږ پاسپورټ ایکسپایر دی، مونږ ته ویزه راکوي. هر ویزه باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک یې دایمي ویزه لري، نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزه ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخورد طالبان سره کوي ولې ډېر غټ خبر دی.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمني کې د افغانستان د سفارت او بن قنصلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلې کړې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بلا شک په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو بې اعتباره کېدل یو ناهیلي کوونکې موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان دپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خو دا ستونزه ده چې افغانان به د ډېرو لرې ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مخته بول دپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي، او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. که څه هم تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي، خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت له پامه غورځولی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي، افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کېږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت تیره اونۍ 23 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي، او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشته یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک ترلاسه کړ. زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلانو دا پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رضی د مشالونو ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وکی په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو خوانځي ته شعرونه وویل شول. یا ورسره د ګلمن پښتین لپاره غږ اوچت شو. د ټول مشاعره ترتیبون کې مور غوښتل شول او ترڅنګ یې ورسره نو پریکړه دا شوه ترڅنګ کې چارزو په مشاعره کې شعر وایي. لومړی باید له حکومت له مسؤلینو سره خبر شي، هغوی ته شعر ورکړي، هغوی به ورته امضا کوي. د هغې وروسته به په مشاعره کې ویل کېږي چې دا د یو سانسور اوج دی.
هغه دا هم وایي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
د هغه شاعر دنی وشه په ژبه چې د شعر و دور دنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستې پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا بل د شاعر په واک کې نوي کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نوي، خو هغه د زړه چیغوي. شاعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کېږي، خو چې څه ویني هغه به وایي. داسې خو نه کېږي چې مثلا مخکې هغې ورته پرته وي دای ګل انځور کړي. باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړې چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د غزې ترانګې په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتره شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې تیره میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداری ورکړ چې په غزې ترانګه کې بشري وضعیت د ناورین له حده هم بدتره شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزي او جنوبي برخو له یو میلیون زیاتو اوسیدونکو په تیر اګست میاشت کې د بشرپالنې له مسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخه د اگست میاشتې له 19 تر پایه پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخته ډوډۍ پخښ شوې او اوسیدونکو ته ورکړل شوې ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته په رښتینې ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دوهمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي. په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 11 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منه شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغیزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوې او همدارنګ ناامنۍ زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل پر روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوی د غزې ترانګه کلا بند کړی او پر لوی برخې بریدونه کړی دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالنی راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا 80% پیښې او له عمله نه 80% مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي. خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ او له امله یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډېر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د WHO په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2021 کال کې دا شمیر 15% ته رسېده. WHO زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 15 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي. خو یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مونږ په ساحه کې چې دی کلینیک نشته دی او دا ایسال چې دا ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایسال کېږي که ورسوالۍ کلینیکه پورې ځو نو لر کې خوړ لرو هغې کې اوبه راوتلي پر لوی موټر ځي نه مجبور اسپیشل موټر ونیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خرابه دی. اوس هم ورته نه کېږي چې اسپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړېږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشې په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زه مریضه مورجان مې مریضه یم. څو دفعې ډاکټر ته تللی هېڅ نه شولو او کورولا مریضي لرو نو هېڅ نه کېږو. مور مې مریضه ده. زه مریضه یم. ګرمي ډېره ده او هېڅ وسم نه کېږي چې تداوي ځنه وکړو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدمتونو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کېږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ فګراف نه شي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل، کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د صحي اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، دا خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي، او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په آسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپله تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی، او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي، او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنیو معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېری د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجې نه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغې ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې دپاره یو حل لار جوړ شي. که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي، او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یوه دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي، او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي، او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
چې دلته د معاش اخیستو په خاطر څوک راشي، نو د انتظار دپاره مناسب ځای نشته. ډېر مشران خلک علما بوکي دي، د ښوونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د معاش اخیستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي، چې دا کار په دوامداره توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
د زیاتوي چې بانک په یو ګڼمیشته سیمه کې دی، چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاتوي.
که دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس ده، ځکه نږدې د کونړ مرکزي روغتون دی. په دغه سړک او لاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډېر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معرف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیح په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدود او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي، او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي پاړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 شپېته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شوده لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبه کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی، او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په درې اتیا سیمو کې د او ښارونو کې د والیانو او د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي؟
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زه باید راځه سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 45 دقیقې ماله کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو. نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم. په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سپکارت شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لحظه هر قدم سیاخلم هر لاس شروم اغوی تزی او شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زهغونه هر په هر عمل کې زهغونه یو شی زده کوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې مور یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینا راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې د دې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه دا سي فکر کوم یا تر سره راضی یې کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر مانه پوهه زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګې د ما په حیسه کې کله مانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی چې د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دی سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیومه
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و دکرانو تا باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زدکر وکرم او کم میتودونه اغا مانه پو انترویو که پوشنه که ایسی تا کم میتودونه تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیران و دکرانو تا کم طریقی بنده تا زدکری ورکه دوام یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه خسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلوم درده یو منفی نقطه ده پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جی باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه و علاقه سره باید پیغه سیرنه که کارو که او رومخی بوزنو او بلده موش دی کار برخه دام ده سی سی کلم کته که زه خپل یو بل همکارو گرم سی اغا لمانه مشرم ده که دیسی سی دی روختون رئیسم یه خو دی صحت لنقطه نظره ده دی کم بل نقطه نظره دی کار کولو مساعد نده نو زه باید اغا ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په ایسه کومه فیصله
درست مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان هلته کانکور امتحان هم ورکولو بیا په هغې کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان و خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینري ته ما اول انتخاب انجینري ده هغه راته وویل چې انجینري خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کم اول وای طب انتخاب کم بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو دوم انتخاب میم طب لکو دریم میم طب لکو ما د درې انتخابو هغه درلود ما درې سره طب طب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تری خو ډیری دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان یې او تعمیر و هر شی غټ ول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سار زموږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به م شاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو بیا دو کلا و روز ده سی کلا دادی دی شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا دی کلا روسی اسکر رو سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو کو نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کو راغلم درې کاله هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نه سو هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبوره سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنی تاسې له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سومه او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و زه په هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه م بعد له دې سمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول تپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون وو او استادان یې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو خو شاگردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای چې زه په شنه نمبره بریالی شوی وای، خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي و، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې ما اول ځل، خو په شنه نمبرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړ. او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې څه دوی ملامتومه، هغه دی زه بله خاطر یو تعداد و سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کمېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شې استعداد خاوندان او هغه کې د لیک چا چې ډېر علاقه درلودله کوم له زده کړې سره، هغه به کامیابېدل. خو پاکستان کې یو بل سیستم و چې د هغوی هرې منطقې یو تعداد سیټونه درلودل چې باید راسي، او دوی د سیټ په حساب راتلل چې په هغه کې ضرورونه ده چې دوی هغه تکړه شاګرد واخلي. کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسه و پنځه سیټه وم، هغه به یې اخیستل، شاګرد تکړه و که نه، نو هغه چې کله به طب ته راتو بیا نو مجبور و چې لږ زیار یا زحمت ډېر وباسي.
لکه څنګه چې په د لیسې په دوره کې مو پوښتنه په اخره کې مې یوه خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه به په یاد ده چې زموږ د اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي؟
خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته موږ متوجه شو چې موږ چې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانان وو، په دې چې هر کال هلته یو یا دوه سیټه یې افغان ماجر یا ورکړ شوي وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه شو چې کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه چې ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو، هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر وه. نو نه پوهېږم چې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه. آیا چې دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوند معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه حتی اتیا کې زه فارغه شوم. هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته چې کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني، او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغه شوي، لومړنی کار مو چیرې پیل کړ؟
یعنی فارغ تحصیل سوم، له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ما استاد وو، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لغه مې بیا په کار شروع نکو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کې کار نو کو سله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصی ورکر سیزال ته کار شروع کما خو اغاول پوښتنه دا و سی تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلل سی دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان یم زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایه زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې سه کار وکړو نونس سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړې فکر به مې نو کړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې منظور پیدا سو سوې مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنۍ نه ورکایي یا کوچنۍ د زړه جراح نه درلودو نو بعد لغه بیا ما خاوند ته تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه م ورکړو او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیان یې کول هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص یو بعد لغه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کښې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کښې واوسم هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدگی او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده د کور چارې لیوي خواوي ماشومان مې ول دواړه وړول خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود ما زوی اوس هغه مریض و
اولادونو په برخه کې که راته ووایې چې اوس څه وایي څه کوي
لور مې ماشاءالله ښه وه یو خو په هغې کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې ښه وه خواري ایستله او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمیې له نږدې نه ده لیدلې یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا اوه کلن وه بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده خو چې څومره اورېدلې دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس څه وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریل پانتون د دنیا په ډېرو ښه اوچتو معتبر پانتنو کې حسابي شي په وای اوس شاشه ماشاءالله پینځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته زور دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دین څخه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې سي څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلیږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم او مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته. نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو سي زه خپله پکې ګډون لرم، زه خپله د دین ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم سي دوی ته تخصص ورکوم، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سه کله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان سرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړمه کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کال هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.